بسیاری از دوها برای میتداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را در بر داشته است که
گرمی دولس بجه شوی زمک غگ لازاده راژیو آوری قدر منوریدون کو تریوی بجه دی ازاده راژیو پدی او ساتخ پروانه که در 30 ساعت او اساسی او بشری حقونه پروگرامو نخپریگی. خو لمرای پامکری خبرونو تا هندی رسانه یو راپور ورکره چه د هند او پاکستان لشخړی وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لاري له پاکستان نه هند ته واوښتي. اته لاري چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل له 24مې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګریز مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. د هند بهرنی سوداګری د خونو رئیس بی کی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه نورې لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې 6 تنه ووژل شول او هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. د امریکا د کانګرس یوې لویې ډلې له حکومت څخه غوښتي دي چې 40,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلی، د کانګرس 106 غړو په دې وروستیو کې په یو رسمي لیک کې 40,000 افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV غوښتنه کړې ده. دا لیک په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته استول شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواک پر خپل ایکس پانه خپور کړی، راغلی دی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوی چې د امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل شو، څو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو لپاره په امریکا کې د خوندي استوګنې امکان برابر کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په 13 جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر د اجرایي فرمان په اساس د افغانانو د تخلیه بهیر وځنډید او د بیا پیل لپاره کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمان افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ اسیا سره سوداګرۍ او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. د ملا برادر دفتر همداراز وایي چې ښاغلی برادر پرون د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدراعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د یمن پر هدایده او السلیف بندرونو یې چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي. د اسرائیلي پوځ په وینا په دې بریدونو کې د ایران پلوه حوثي اغیانو تاسیسات له منځه تللي دي. اسرائیلی پاوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغو بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او دا له ملکي تاسیساتو د حوثیانو د سیستماتیکې او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره کار ترې اخلي. اسرائیل دا برید 2 ورځې وروسته له هغه کوي چې پاوز یې د دې بندرونو اوسیدونکو ته 3 ځلې خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو له برید وروسته حوثي اغیانو ته ګواښ وکړ چې د نورو حملو انتظار ولري. نتانیاهو دا هم وویل چې دوی چمتو نه دي یوازې ننداره وکړي او اجازه ورکړي چې حوثیان بریدونه پرې وکړي. او د کالیفورنیا ایالت د مرکز لاس انجلس ښار د اولمپیک کمیټه وایي چې که دا ښار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو، د سیالیو نندارچیانو ته به د هوایي ټکسي اسانتیا برابره کړي. د کمیټې ویلي چې د آرچر د هوایي چلند له کمپنۍ سره یې په همکارۍ خبرې کړي څو د اولمپیک مینوال د ښار له ترافیکي بیروباره خلاص کړي. تا ټاکل شوې چې د آرچر شرکت د اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو لپاره د هوایي ټکسي خدمات برابر کړي. دغه شرکت د پنجشنبه په ورځ په هوایي ټکسیانو کې د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمیر سپرلۍ ورسولې. هوایي ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلی شي او د هلیکوپټر په شان هر ځای کېني او له هر ځای څخه الوتلی شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلہ چی ټول جوړ ډوغه صحت مند یاس. شرغ لاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوا ژوندی موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک پوټی کې هم وویل چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ همدارنګه د وریښمو چنجۍ د ټولو مشتسی وپیژندل او مکړه. ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس بده یو سلو څلورمې صفحې څخه به تر یو سلو اتمې صفحې پرې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ارکنی په معنا د غني د او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غني چې دی هوغوته ورته جوړش لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هوغوت دل څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویشتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړشتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دوی څخه یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي. پوټکی چې شوي چې د هغه لامله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تیریدو سره تغیر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کوي تنفس کولی شي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دې کم تنفسي اغم وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل سوی دي چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي اکوسیستم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دي چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی سفالو تراکس دي او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي ورپسې راځو لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکې پکې وجود لري د سر سینې برخه ته راځو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هاضمي سیستم دی، تنفسي سیستم دی، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دی چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دی د بدن ورستی برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هاضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دی اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلج کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساه رېږدېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکاره کیږي، او اشرات مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د هغو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر نه دغه کېږي، هغوی پرېږدي. او دوی چې دی د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر ستا د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوې دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي، او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپله اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري، او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د پنځلس څخه آینې تر یو سلو دوه اویا کړیو پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی. او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنې حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د لس څخه تر دولس سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دی د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنچ کړونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو څخه خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چن نه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی او آخرنۍ پوښتنه ده څلپشې یا ځنځه واضح کړي ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړو و صحتمند به است شرم لاس د ولسم ټولګي و څوارلسم سم لاسته نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې دي په بدن کې الکترولیزي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دي هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو لاری اطراح کوي همدارنګه انسانان یې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا یمې صفې څخه تر څلور اتیا یمې صفې پرې دوام کوي لومړی روزو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال دا رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره ترسره لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کیدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال ډبرې کیږي د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کیږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کیږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم د چې دی هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره ترسي، هغه په څه ډول سره سره ترسي، هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو. چې نفرون څخه مطلب څه شو؟ لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو. دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي. او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي. او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول. همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشتې دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی. همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي او ادرار مثانې ته لېږدول چې هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره موږ ته دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټولو څخه موږ ته معلوم شو چې هر برخه څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کومې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لرې کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي.
اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې ده د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سر ته رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چیکي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، نه خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته نه لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپله په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیت چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي ترڅو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کومه دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.45-0.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوا څخه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوندو سره مخ کیږي، ولی زینې نارینه د کور ټول مسؤلیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتني با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشوي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ مور یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سود خو ځنه نشته؟ بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نمولایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. و تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک به تر ده به تر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو یوزه کې بلن مقام د اسلام د نظر لري زپ بلځه کې د مقام لرم اما رب شو مرمنه ته او خزه ته پکور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دی دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبره تاسو د میړه احترام کوي خو سره څنګه د خرویتونه به دونه وي چې تاسو په خزه سره څومره مينو کوي د خزه سره څومره د لطف نه کار واخلې څومره د شفقت نه کار واخلې زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته شوبه بند پاتې کیږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي لکه دوی چې مثال کومنګ وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خزه د طلاق ورکی خزم حق لري چې میړه نه تخلع مطالبه وکي ځان جلا کی یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیولې شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړینه یعنی نور کم حقوق یعنی نور کم مطالبه نور کم خبره پدې ځکه پاتې کیږي خو ام دومره ویلې شم چې دا د هاغه مفسد او هاغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان وولو وای مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم اگاهین لري هغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي الته ما یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د دغه خوخه نفقه ورکی دغه د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا ولی بهتر دی خو بهتروالی په امدری د پکور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په امدری د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهربانی نه کار وانه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زدکړې لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنه باندې برتره غني خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بدې د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوان دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلار نک دین میرا لبسته دوه کتابونه نه غهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلار نک نه چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغستې دي چې ولا زدي کور کې حاکمي ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدلې دي چې تاسو مرمنه سره مشوره مکوې ځکه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمنه سره مشوره ونی کې چې زه دا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمنه لاس ته بدلته دا خبره دوبې نه وي یعنی موږ له د مرمنه سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګ له عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاس ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنې وجه داده دا بلن مثال وایم د ملایانو د اخوندانو د یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړې ده ډیر بهتره سړې ده که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وای وګوره دغې له غرور وای خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلل وګوره خدای نه خسته دې د اوسته وګوره یعنې دا کوم عدالت دی دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی ده که د خور سره یې کوي ښه سړی ده که د خاله سره یې کوي ښه سړی ده خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی په خپلې کورنیو کې بدنام دی بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه همغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندي هم دي ډوډۍ خپل مطابق څه چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي خور یې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیي زده ده زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځون بېرته درتریخوي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي تره دغسې ژوند تیر کړی وي هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه بیا کېنم نو بیا هغه ماته بېرته وج یاره مدني صاحب ماشاء الله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعیت هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ما له وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند ده به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې را وړه دا به مونږ پټه په جیب کې را وړه خپلې مېرمن ته نو چې کله یو کور دې حد ته را ورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا را وړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی را وړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته را وړه دا حق نه لري که ته بیا دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کله هم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه دا احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي دا ټکول شوی دي دا زوریدلی دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شونه خوري خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د من خوري خپه دي نو دا یو وازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسوي څومره ټولنې ته زیان رسوي
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې ته په ټولنه کې کله عدم یې ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چنيڅه تان غوالي دغه کم مطالب چې دغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیلډ له قصد نه ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقو دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې دوی ونه شي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي. همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده می ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دایره چې دوه پورمنې پر دی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کومې مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې د خپل اولاد وګړي دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده؟ او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې چې دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینو ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق را ننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق را ننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو را ننوته کور کې. عائشې ګواښ ولوګو، یعنی غوښته ده چې عائشې باندې ګواښ وکړي، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې راوچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخه لور چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مخلاص کړ، د ګواښ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په عائشه وای او برته د پخلایي الفاظ هم پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن، یا عمدن، یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لري چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لري چې باندې دا خشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه پرځ کې چې است علم مل او ملګری.
تمرم باور دیکھ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی مجاڑا 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 زندگی خیر تیرا بشی را بشی مجاڑا زندگی خیر تیرا بشی تمرم باور دیکھ رختیا بشی
نن یہ پم پل کی راتن قتل نن یہ پم پل کی راتن قتل داس معلومی گچ پخلا بشی داس معلومی گچ پخلا بشی مجاڑا 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 جڑ گیا خیر دے رابشی رابشی مجاڑا جڑ گیا خیر دے رابشی زمر میں باور جچ رختیا بشی باور بچ رختیا بشی مجاڑا 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 جڑ گیا خیر دے رابشی رابشی مجاڑا جڑ گیا خیر دے رابشی تمرم میں باور بچ رختیا بشی